खडवाल। سختی لاری لستون زودک سفرونه او جلاوطنی
پا کډوال خبرونه کې ل جلاوطن او بیرتراغلو سره د کډوالی پر ژوند او ستونزو خبرې کوو.
درنو ریدونکو سلامونه، ستړي مسې، روغتیا او جوړتیا مو غواړم. په دې هیله چې د ژمي دغه یخې شپې او ورځې به مو هم په خیر وي. سپوږمۍ راډیو او کډوال خپرونه ده چې زه موسی حکیمی ستاسې درانه خدمت ته وړاندې کوم. په نننۍ خپرونه کې آغلې سونیا شینواری چې د عمر زیاته برخې په کډوالی یا مهاجرت کې راتیره کړې راسره ده. دا چې سونیا شینواری څوک د څومره زده کړې کړي، ولې کډواله سوې، کډوالۍ پر ژوند او هیلو څه اغېز اچولی، دا او نورې پوښتنې به هم ولرو، ملتیا مو وکړئ. آغلې شینوارې، لومړی خو مننه چې پروګرام ته مو بلنه ومنل. په دوهم قدم کې ښه راغلاست درته وایم.
سلام سلام حکیمی صاحب، مې یوه نړۍ مننه ده تاسو نه چې وخت هم راکړ زمونږ د کډوالو پوښتنه مو وکړم. او په دویمه برخه کې راډیو سپوږمۍ ته لیارې نه ټولو درنو اورېدونکو ته خپل سلامونه او حکیمې لې وړاندې کوم.
مننه، کور مو ودان، په عزت اوسېږي. اغلی شینواری، لومړی ستاسو څخه پوښتم، سره له دې چې ډیر هیوادوال به مو د نامه سره بلد وي، ځکه تاسو په میډیا یا رسنیزه برخه کې فعاله واست، ستاسو په اند یا ستاسو له نظره اغلی سونیا شینواری یعنی څوک؟
چې نوم خدای ته معلوم دی، سونیا شینواری ما د ننګرهار د ولایت د شینوار ولسوالۍ څخه یم. د لیسانس تر کچه ما د ژورنالیزم درشته څخه فارغه یم، او ورسره په ژورنالیزم په ډګر کې ما تر یو حده تر یو مودې پورې کار کړی دی، او اوس هم د هیواد نه د باندې په مهاجرت کې ژوند کوم.
ډیره مننه. آغلی شینوارې، ولې کډوال سوي یاست؟ د کډوالۍ یا مهاجرت عوامل مو څه ول، سره له دې چې تاسو په تیر کې هم مهاجرتونه تجربه کړي دي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه، افغانستان څنګه چې موږ یو چې داسې 5000 کلن تاریخ لري، خو دې تاریخ کې بهر کومې بهرنۍ جګړې د دې عوامل او د دې سبب ګرځېدلي دي. افغانان مجبور کی چې هیواد خپل کور نه ووځي. نو زه هم په اول ځل چې مهاجرت وکړ او هیواد نه ووتو، د کورنۍ جګړې د لاسه، هغه کورنۍ جګړې داسې وخت کې وې چې زه زما ته پیدایش نه و شوی، زما پیدایش شوی نه وم، زما پلار او زما ورور زما مور د کابل نه د کورنۍ جګړې د لاسه راغله بل هیواده پېښور ته، دلته ژوند شروع کړ. داسې مزې تېرې کړي دي چې مور مبه په یوه کوټه کې وه، پلار او ورور به په بل کوټه کې، او د شپې نه تر سهاره پورې به مرمۍ پاویلۍ راتلې، راکټونه بتله راتله. کله به چې سبا دان شو او هوا به لږه ډڼه شوه، نو بیا به مرمۍ او هغه به غلي شو، بیا به زما مور کور ته راننوته. نو دغسې ستونزې تېرې کړې وې، داسې حالات یې لیدلی، هغې د وجه مجبوره شوې چې د خپل اولاد په خاطر، خپل د اولاد د آینده په خاطر د هېواد نه راووځي. بیا تقریبا 14 کاله مونږ پېښور کې تېر کړل، دلته هم سبق وویل، ژوند ته پراخکم. د هغې نه پس وطن ورو ورو په راجوړېدو شو، او بېرته امید پیدا شو دی چې په افغانستان کې به ژوند وکړو، او افغانستان کې به وخت تېر کړو، خپله خاوره هم د خپل کور هم دی. نو په 2009 کال کې بېرته افغانستان کې، افغانستان ته لاړو، دوه زره وطن کال کې. نو هغې نه پس تر اوسه پورې وو، او اوس هم څنګه چې ما وویل، ما د ژورنالیزم په ډګر کې تر یو حده پورې کار کړی دی، او دغې د رشتې انتخاب او دغه سخته رشته د افغانستان غوندې خاوره کې کار کول، هغه بیا ښځې ته ډېره مشکله ده، ډېرې ستونزې به ورسره تېرل. د هغې د وجه نه دغه امنیتي ستونزې وې، زه یې بیا مجبوره کړم چې د خپل ټاټوبې نه، خپل د کور نه، خپل د خاورې نه لرې شم.
په دې هیله چې په هېواد کې مو نورې دغه بدبختۍ پای ته ورسېږي، داسې یو فضا رامنځته سي چې ټول هغه هېوادوال چې دمګړۍ په مختلفو هېوادونو کې دي، د هېواد څخه بهر دي، او دا هیله او ارمان لري چې بېرته دلته وضعیت ښه سي، تر څو دوی هم بېرته راسي او په ګډه سره کار وکړي. تاسو چې دومره وخت کډوال یاست یا مو کډوالی تجربه کړې ده، ستاسو پر ژوند دې څه ډول اغېز اچولې دي دې کډوالۍ کې په دې اړه راته ووایاست؟
دا ډېره سخته ده چې په څو جملو کې یا رلشان خبرونه کې خپل د ټول د ژوند هغه درد او هغه احساس په څو کلماتو الفاظو کې را بیان کړي. او زه تاسو ته ډېره په لنډه لنډه، یا پخوا به موږ چې خپل وطن کې و خپل کور کې و ژوند به مو نه، دا د خارج نه به چې خلک راغله چې کله به تله ژړل به یې چې وطن م یادګي یا وطن د خاوره. دغه د سقوط نه مخکې زموږ خپلوان به د څلوېښتو کلو نه د امریکا نه راغلي وو. نو هغې ویل ما ته چې زه خپل کور ته ځم، هغې کور ته ځم، هغې بلاک ته ځم چې زما وړکتوب هلته تیر شوی. نو ما هغې بلاک ته بوتلم کوریانه کونه کې. دی چې کله خپل دا کور ولیده، دا ښځه په ژړا شوه. او د دې یو زوی و چې د هغې زوی واده ته راغلی وه. نو دې زوی ما ته ویل چې ما ته د دې وطن خاوره لږه راکړه، یو خلطه کې راته واچو چې زه ځان سره ویسم. نو ما ته دا کار ډېره غه ښکاره شو چې تاسو اوسږئ په خارج کې، ښه ژوند لرئ، او د دې بلاک یا دې کور پسې ژاړې، دې کابل حالت ګوره، دې خاورو ته ګوره، دې ستونزو مشکلات، د کابل ژوند خو سخت دی، دې پسې تاسو ژاړې. یا دا دا کومه ډرامه کې چې ته ما ته چې خاوره راکړه لږه، چې دومره درته ګران دی راشه. خو اوس زه هغه خلک در کوم چې هغې څنګه ژړل یا څنګه هغه خاوره وړه. همدغسې زما زړه درد کوي خپل وطن پسې، خپلې خاورې پسې، خپل همغه ځي پسې چې هلته ما شپې ورځې سبا کړي دي. خو د مجبوریت د لاسه، د ستونزو لاسه، د دغې ناوړې وضعیت د لاسه مجبور یو.
تاسې هلته دم ګړۍ په زیات شمېر افغانان اوسېږئ، هغلته ژوند کوئ، وخت مو تیر کړی دی، هغلته د کډوالو یا مهاجرینو وضعیت څنګه دی که په دې اړه راته ووایاست؟ ځکه زموږ ډېری شمېر هیوادوال د تقریبا څو لسیزو جګړو په نتیجه کې مختلفو هیوادونو ته کډوال شوي دي، بیا خصوصا هغه هیوادونه چې زموږ سره همسرحده دي، مخصوصا پاکستان چې تاسې دم ګړۍ هلته اوسېږئ، ژوند کوئ. ډېر زیات شمېر افغانان هغلته کډوال دي یا مهاجر دي. د دوی وضعیت تاسې وینئ چې هلته دوی په کوم وضعیت کې دي، او خپله د هغه ځای د وګړو وضعیت ستاسې سره څرنګه دی، او حکومت یې ستاسې سره څه ډول برخورد کوي؟
هر هیواد خپل یو تګلارې لري د مهاجرینو په وړاندې، هر ځای خپل یو قانون او هغه لري. د پاکستان د عوام نه موږ خوشحاله یو په دې چې دلته چې راغلي یو، داسې احساس نه کوي چې موږ پردي وطن ته راغلي یو. موږ هڅه ښه دي، خو هغه د وطن نه د خپل کور نه لرې کېده دا خپله توته او غواړي ونه غواړي، ذهني لحاظ نه نامرام ساتي. که فکر وکړي یو عادي مثال به درکړم، چا کره مېلمنه لاړه شي، چا کره مېلمه لاړه شي، باوجود چې ډېر قدر به درکړي، چای به درته راوړي، ډوډۍ به درته کړي، شپه به درکړي، خو بیا به هم ته داسې نارامه یې چې کله به سبا کوي، کله به ځم، زه کوم په کار پسې راغلی یم، ذهني لحاظ به ته نارامه یې. نو موږ هم دلته باوجود د دې چې یو شپې ورځې سبا کوو، خو د وطن حالاتو او د آینده دپاره چې دا زموږ ژوند څه شی شو، کنه زړه به دې درد کوي چې ته ټول عمر خواري او زاري وکړي، او ستا ژوند هر وخت د صفر نه را شروع کړي او ځي ته ورسېږې، بیا راشي همغه نقطې صفر کې ودرېږي، ته بیا ځان ته دپاره ستونزې تېرې کړي، حالتونه هغه مشکلات تېر کړي، او بیا هم ته راشي همغې نقطې صفر کې. نو کله کله د انسان غواړي چې یې خو سره ونه کړي دا ژوند، یې سره ادامه ورنه کړي چې ته باغې انجام یې اخر کډوالي دی، انجام یې بل وطن ته تګ دی، یا بیا یې د صفر نه شروع کېدري. نو
هغلته چې تاسې دم ګړۍ اوسېږئ، دلته مو مخکې یادونه وکړله چې د ژورنالیزم په ډګر کې مو زده کړې کړې وې، په دغسې سختو شرایطو کې یا دغسې یو ټولنه کې چې هغلته د ښځو د تعلیم سره ستونزې وي، مخالفتونه وي، تاسې بیا داسې یو رشته ولوستله چې د هغې په وړاندې بې بیخي ذهنیت ښه نه وي، هلته به تاسې خپل مسلک ته ادامه ورکوئ؟ آیا ورې تاسې ته د کار زمینه مساعدېدلی سي؟ هغه څه چې تاسې بل وطن کې غوښتله هغلته ورته رسیدنه ممکنه ده او که نه؟
په خپل وطن کې اول خو دا چې د دې رښتینې انتخاب ډېره مشکله خبره ده، هغه وطني که پردی وطني، دا ډېره سخته ده، خصوصا افغاني ټول میرمن لپاره او د افغانستان او د پښتنو او انجلکیانو لپاره ډیره سخته ده چې د ورشته انتخابي چې نه تنها ټولنه ورسره مشکل لري، اول نه رانیونې خپل کورنۍ به در سره مشکلات لري او ستونزې به در سره لري، په اسانۍ دغه رشته نشي منلی ځکه چې زمونږ پښتنه کورنۍ اوله دا خبره کوي چې په رسنیو کې لکه دا ورته ډېره غټه خبره ښکاري چې د لور عکس یې څوک وګوري یا د مېرمن یا د مور، نو بیا څه چې هغه په تلویزیون را شي او هغه به په تلویزیون باندې د ژورنالیست د پیسې کار وکړي، نو دا اول زموږ خپلې کورنیو ته د منلو وړ نه ده. بیا چې ته کورنۍ راضي کړې او کورنۍ ته دا قناعت ورکړې چې څنګه چې نورې رشتې مقدسې دي، دا هم خدمت دی. د یو چا غږ جګول، د یو چا آواز بل ته رسول، دا هم مقدسه وظیفه ده. بیا راوځي ټولې ته ټولنې کې د هغې نه سخت مشکلات داري چې هماغه ټولنه د تام ضرورت لري هم د په بدو نومو یادوي. باوجود چې ستا خبر به ګوري، ستا برنامې ته به منتظر یي، حتی دې ته به منتظر یي چې شپږ بجې به کله چې زه دغه خبرې واورم ده علاقه خبر شم. مګر همدې ده چې هغه کس په څه سختیو راوتلی او تا ته د شپږو بجو خبرې تیاري کړې، که څومره ستونزې تیرې کړې، برعکس په هغې باندې لس نومونه نور هم کړي. حتی د غلطو کورنیو سره یې ربطي، د غلط نومونه سره یې یادوي. نو دغه ټولنې ته تر څو دا قناعت ورکول او په هغې ټولنې ځان ته شخصیت جوړول، ځان ته یو ځای جوړول، دا ډېر ستونزمن کار دی. بیا چې د خپلې کورنۍ نه هېواد نه راووځي په بل هېواد کې په بل ټولنې کې، فکر نه کوم چې چا ته ضرورت دي، ځکه موږ اوس د یو کډوال پیس دلته اوسږو. نو په دې وخت کې په دې شرایطو کې چې د دې رشتې د ستونزو د لاسه د دلته راغلو، نو اوس خو فکر نه کوم چې دلته ادامه ورکړم او یا یې راته دې اجازه راکړی شي. نو انشاءالله
وروسته به ګورم چې څنګه کوم. ستاسی روشن پیکرو خویندو چې هغوی زحمت ایستلې دی، مبارزه کړې ده، ځانونه یې تر یو ځایه پورې رسولې دي، مسؤلیت تر بل هر چا. په دغسې یو ټولنه کې چې هغلته منفي ذهنیتونه زیات وي، مسؤلیت زیات نه دی. مثلا تاسی باید په خپل هیواد کې د دغسې ستونزو شرایطو سره مبارزه کړې وای، تر څو خپلو نورو خویندو ته مو بستر آماده کړې وای، تر څو دوی په آینده کې تعلیم وکړي، زده کړې وکړي، کار وکړي. آیا ستاسی غوندي لوستو ځوانانو پاتې کېدل په دغه شرایطو کې د هیواد په ګټه نه ول؟
به شکه د هیواد په ګټه دي، ځکه یو تعلیم یافته قشر د وزي د هیواد نه دی او کور نه، نو دا خو یو غټه ضربه ده هیواد ته. موږ تعلیم یافته برخه د ټولنې په یو نه په یو دلیل باندې، یا د ژورنالیست په نوم دی، یا د دې په نوم چې په نهاد کې مقاد کړی، یا ډاکټر هم، یا دا یا په یو نوم باندې ووت زما نه رانیولې د ټول. خو ټول په دې فکر دي یا وو چې هغه مسؤلیت که دغه مسؤلیت ورته ایجاد شوی وای، انګېز ورته وایي چې تاسو سره څوک ستونزه نه لري، تاسو سره مشکل نه لري، تاسو خپلو وظیفو ته ادامه ورکوئ، نو زه باور لرم چې هېڅوک بم د ځینه نه وخوځېدلی. اول خپله دې ته فکر وکړئ که نه چې همدا دا څوک چې پاتې دي، دا څوک چې اوس شته دی، هغه ته چېرته اجازه شته؟ ایا مېرمې تر اوسه پورې نه خپلو وظیفو ته تللې، خپلو دندو ته تللې؟ نه. هر ځای ته چې مېرمن ځي دا ورته ویل کېږي چې ته کښېنه هغې پورې چې امر ثانی وشي. زمونږ کولی د ژورنالیستانو د خویندو نه وظیفو ته لاړه، تاسو به په سوشل میډیا باندې دا ویډیو باندې لیدلي چې نارینه ته اجازه ورکړل شوې ده او مېرمنو ته یې ویلي چې تاسو اوس په کور کښې نه، تر څو چې بل امر راشي. نو هغه ویډیو ما غوندې خدای یا ما غوندې ژورنالیست ته وګوري، یا زما غوندې کورنۍ وګوري، ایا ما وظیفې ته پرېږدي؟ هغسې هغه ویډیو چې یو بله کورنۍ وګوري، یو بل پلار ورور یې وګوري، ورته چې ښه نه چې هغه یې پرې نه خوده فلاني ژورنالیست ته ده، نو ته خو م یو ژورنالیست ته هم نه پرېږدي، ته د هغې نه څه برتري لري، ضرورت نه ته کښېنه. نو همدغه دی چې هغوی خپل ځان هلته معصونه نه احساسوي، هغوی دا فکر نه کوي چې زه دلته خوندي یم. هغوی اول همدا کوشش کوي چې زه باید د دې ځینه ووځم چې یو ځلې دغه حالات سم شي. زه فکر نه کوم چې ټول به پات شي، زیاتره برخه چې څوک د هېواد سره مینه لري او غواړي چې یو چی شي، هغه په چې کوم چانسونه هېواد دی وتي، خو هغه به بېرته انشاءالله راګرځي.
نن سبا نړۍ د یو کلی حیثیت لري، د یو کور حیثیت لري. د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره مثلا تاسو کولای سئ د هغه ځایه هم د خپلو خویندو، افغان میرمنو او په مجموع کې د ټولو قشرونو لپاره کار وکړئ. آیا د دې دپاره پلان لري، نیت لري چې تاسو به د ټولنیزو رسنیو له لارې یا نورو لارو څخه خپلو هیوادوالو ته کار وکړئ؟
ما زه خو یو عادت مده ده، یو خوی مده ده چې زه په کله که ظلم ګورم یا زیاتی ګورم نشم کولی چې تحمل یې کړم یا ځان غټ ونیسم. باوجود د دې چې خپله راته لانجه جوړېږي، خپله راته ستونزه جوړېږي، مګر بیا هم وایم چې خیر زه د قرباني شوم خو چې حد اقل د یولسو کسو نور ژوند جوړ شي. د یو نفر باید قرباني ورکړي چې حد اقل نورو ته لاره هواره شي. او تر اوسه پورې باوجود د دې چې خپله ذهني آرام نه لرم، هره لحظه دې فکر کوم چې څه شی و څه شی شو او څنګه به کوي. دغه پوښتنه د آینده په اړه چې څنګه به کوي، دې نه پس به څه ورځې راځي، څه حالت به چېرته ځي. باوجود د دې چې شل کاله ته په یو کور کار وکړه، کار وکړه او شل کاله د په یوه شپه راړنګ شي، نو هغې ته هغه واضح خبره ده چې ستا په ذهن باندې به یو اغېز لري. خو فعالیت منه دی پرې خی په رسنیزو شبکو هغې کې مم خپل فعالیتونه د ځوانانو په اړه کړي دي، د ځوانانو غږ مم چې کړی دی، نه تنها د ځوانانو، د میرمنو او چې څوک دي هغوی سره ولاړه یم او دې نه پسته آینده کې مم یم او انشاءالله خپل هېواد ته بېرته راځم. څه غلط کار م نه دی کړی، څه ګناه م نه ده کړی، چې هغې چې نه باید ورته خفه واوسه. ځینې مشکلات او ستونزو په خاطر لږ شاته ځو او بېرته به انشاءالله د ښه هې سره بېرته راځو.
اغلی شینوارې، د یوه کډوال د زړه لوی ارمان څه وي؟ مثلا تاسو ستاسو ارمان څه دی، لویه هیله مو څه ده؟ په دې اړه غواړو درڅخه واورو.
د کډوالو ارمان به نور څه وي چې د خپل کور نه، د خپل وطن نه، د خپل هر څه نه، یعنی نه تنها صرف هېواد، هر څه د لاسه ورکړي. لکه دا ډېره دي یوه سخته پوښتنه ده چې زه داسې په لنډو جملو کې ځواب کړم. درته ما په ډېرو مشکلاتو هر څه لاسته راوړي، په ډېرو ستونزو باندې. اول د سبق ویلو اجازه، بیا د اجازې نه پس هغه سبق ویل په هغې حالاتو کې، بیا هغې نه بېرته ګټه اخیسته په یو ښځې ځان رسول، په ټولنې کې ځان ته یو ځای جوړول، او هغه دننه راشي داسې نه څه هر څه درنه لاړ شي. داسې ته ګناه کړي نه ده چې هغه چې وایي چې جنګ د کلي په بدو کښې ده بېرته ورکړه، نو وایي ما جنګ کړه او زما څه لانجه وه. نو موږ درنه هر څه په یوه ناڅاپي په یوه شپه کښې هر څه درلاړ شي، نو دا به ډېره لري. او همدغه لوی ارمان د هر کال دا دی بېرته نه مهي حالاته راشي خالي هغې نه، د هغې نه ښایسته د نورو هېوادونو ته چې ګوري، هره ورځ چې اوس د باندې حالات ګورو یم چې ښه، ولې موږ د دوی نه څه کوو؟ ولې زموږ په وطن کښې دغه نه شته؟ ولې زموږ په وطن کښې داسې ارامي نه شته؟ ولې زموږ هېوادوال داسې ارامه نه ګرځي؟ نو خدای ته زموږ وطن امن او عامه او کاله کړي چې بېرته راشو خپل وطن کښې، او هر اقل هغه ګورو او کفنه په خپل وطن کښې وشي.
امین. که د کډوالۍ ژوند یوه ترخه خاطره مو هم زموږ سره شریکه کړئ. زموږ ډېری شمېر هېوادوال مثلا په هېواد کې سره له دې چې ژوند ته یې خطر نه وي متوجه، ځي د غیر قانوني لارو کډوال کېږي یا مهاجر کېږي، بیا په لار کې د ډول ډول ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېږي. مثلا وهل کېږي، چکول کېږي، د وجود غړي پکښې د لاسه ورکوي، ډېری حتی خپل ژوند پکښې د لاسه ورکوي. انساني کرامت خو بیا بېله مسله ده چې د ډېری شمېر هېوادوالو انساني کرامت مو هم د هغو هېوادونو چې دی غواړي ورته کډوال سي یا مهاجر سي، چارواکو یا پولیس ساتونکو کسانو له خوا څخه یې هغه انساني کرامت هم تر سوال لاندې راځي.
حکیمي صاحب، څنګه چې ما په سر کښې وویل چې مهاجرت د حواس نه نه کېږي، مجبوریتونه او ستونزې به یي چې سړی مجبورېږي چې خپل ځان خپل عزت په خطر کښې چې یو بل خوا ته ځي. خو هغه غیر قانوني ځینې چې بیا داسې خلک هم شته چې هېڅ ستونزه نه لري خو غیر قانوني ځي، او اوس خو په سراسر ټول افغانستان کښې ستونزې راپیدا شوې. هر څوک غواړي چې لاړ شي، که هغه یکنې هغه یو وحشت، هغه زړه کښې ایر، هغه ډار چې پیدا شو، ځکه زه چې مخکې ګورو چې ټول خلک منډې وایي ځي، او ته نه سم زه یو انګیزه پیدا کوي چې زه هم باید پاڅمه. نو هغه پخوا چې غیر قانوني ترکونه و، لکه څنګه چې مونږ څو ورځې مخکې بکسونه ولیدل، هغه د ماشومان او هغه ګوتې لاسونه چې یخ والي و، مور یې د ترکیې په لاره مړه شوې وه د سړو نه، نو هغې عکس ډېره ودردولمه چې څنګه کړی شي څوک په دې حالت کې. هغه هغه اولاد په هغه حالت چې ګوري، دې نه پس د ټول عمر چې هغه عکس ګوري، هغه د خپل دوسوی چې ګوري څه به په تېرېږي. او همغسې زما هم یو وړوکی وراره دی، نو د هغې لاسو ته ملیدم الخه مونږ چې یو خپل وراره باندې ګرمې او یخې اوبه نه پرېږدو چې یعنې دومره ستونزې او هغې ته نه پرېږدو چې وزغمي. دا واړه ماشومان په دې یخې هوا کې دوی به څه رقم تتلي، دا به څه رقم ساړه به شوي، دا به څومره دی ژر دي. نو مجبوریت دی چې سړی وځي، لکه څنګه چې زه په کومه ورځ راووتم د هېواد نه 15 اگست په ساعتو کې نه پوهېدم. ما فکر کوم چې صرف دې حاله پورې به یې حالت چې څو ورځې جنګونه لانجې به وي، لکه څنګه چې ولایاتو کې خصوصا هغه پخوا د کندوز غونډې چې سقوط شو بېرته راغه شو، ما صرف یو څو وخته لږ جنګ هغه به وي او بېرته به زه راشم. په دې نه پوهېدم چې دا به دومره اوږده تکلیف. نو اول ساعتو کې آرام او ما دا فکر ما کوم چې زه بېرته راځم، خو چې لږ ساعت تېرېده او بل هېواد ته راورسېدو، او بیا د هغې نه پس ته چې ما کومه په میډیا باندې ویډیوګانې لیدې، لکه شپه خو تېره شوه، شپه هم په راورسوله خپلوانو کره راغلو، خو چې سبا شو او دا ویډیوګانې مې لید چې څه رقم ته هېواد ته راغله، او دا خصوصا د ارک ته او بیا دا نور حالات، نو بیا هلته پوه شوم چې نه دا مزان سره چې لاړو اوس خپل لاړو. هغه 15 ورځې اول دومره په تکلیف وم، داسې مژړل، هغه مژړل، بیا هغې وختو کې بېراخه دا د بیرغ ورځ هم شوه، فکر کوم نه د استقلال ورځ بیرغ ورځ ون پاکم، د هغې په سوشل میډیا باندې چې دا کله زمونږ بیرغ به عشقه او یا به خلکو خو لاندې کوو، نو ډېره باندې ډېر منفي تاثیر کوو. ما چې خیر هر څه کوئ، خو دغه بیرغ ته مې دومره بې حرمتي مه کوئ، دا خو پرې دی، دا همداسې او هغه 15 ورځې چې زه یاد کړم، ما به فکر نه کوم چې دې نه پس لکه څوک د جنازې په سر څوک به وژاړي او یا به چا ژړلي، لکه بدون د کوم دلیله به چې زما د سترګو نه وخېدې چې ښه نو څه شی و او څه شو. او بیا ما به چې خپله تذکیره یا پاسپورټ راخیسته لاس کې مال، یعنې دا هڅه بېکاره شو، مګر هم شکر ده په دې اوسمو سمه چې اوس هم زمونږ تذکیره زمونږ هوی
یا زمنګا پاسپورت چلګي او موږ هویت لرو. اغلی شنواره د پروګرام په وروستي شیبو کې مو اوریدونکو ته پیغام څه دی؟
دا د پیغام خبره ډیره سخت دي چې سره یو چانو غوښتم نو کې، خو بیا هم زه غواړم دا وایم چې راځئ چې لاس په لاس یو بل ته ورکو او دغه څه چې لرو دغه نه حفاظت وکړو. د ډېرو په هوا کې نه شو، ځکه چې د موږ نه مخکې ډېر مشران او رهبرانو ډېر هر څه ډېره دنیا یې لاس لاندې کړه، مګر هم هېڅ نه شو. هغه که وی ګورئ اوس هم په یو دوه ګزه ځمکه او ګزه کفن کې به ځای او د ځنې خوا ځایم نه شو. نو راځئ چې دغه فانی نړۍ ته دا څه چې فنا کېږي او نه پاتې کېږي، نو خپل وجدان، خپل ازادي، خپل ژوند، خپل عزت خاص کړو. راځئ دغه یو ځل د افغانستان نه دغه نوم لرې کړو چې افغانان چېرته دي په منځو کې نه جوړېږي. همدا اوس په سوشل میډیا کې زه ګورم دومره به دا نور جنګونه نه وان، لکه څومره چې اوس موږ خپل ایجوکیټډ نسل یو بل پسې راخیستې ده، پښتون او فارسیوان او تاجک او هزاره گفته، موږ یو بل همدا اوس په مجازي نړۍ کې یو بل ټکو. ولې بس موږ او د نورو چې هغه بې سواده قشر دی د هغوی تر منځ توپیر څه شی شو؟ راځئ چې یو ځل یو بل ومنو، یو ځل د دې هر څه نه تیر شو، د دې نه تیر شو چې دا به موږ ته ټول عمر پاتې کېږي، ټول روینده یو، ټول ځو، لږ څه داسې د خپل وطن لپاره کار وکړو چې بعد د موږ نه یو پیړۍ یا یو کرن یا یو نسل چې راځي په ښه نوم هم یاد کړي او ښه ژوند ولري.
ډیره مننه کور مو ودان چې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، ستاسو لملتیا څخه هم ډیره مننه. کډوال خپرونه مو پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا او بلی خبرونه مو پر بخشون کې خدای سپارم. شی چاری او شو نور دای چا او کا
پښتنو